د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی دیو ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د مارچ 19مه او د کپ میاشتې 9مه نیټه ده د دیو ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري د ماسکاو د غونډې په پای کې امریکا روس چین او پاکستان په ګډ بیان کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارات بیا بهر کېدل نه غواړي هغه په طالبانو غږ کړی چې دزبندی دی وکړي په پاکستان کې سپریم کورټ د جسټس فایز عیسی د صدارتي ریفرنس په اړه د پریکړې په ضد د بیا کتنې د نیغ په نیغه خورولو خواست باندې فیصله محفوظه کړې ده او په کوټه کې د ګلوبل فند پروګرام سره اړه لرونکو خزینه او سازانو احتجاج کړی دی دا چې دوی مطالبات څه دي په ریپورت کې به واوري او سم پوره خبرونه د افغان سولې په اړه په ماسکاو کې د یو ورځنی کانفرنس په پای کې امریکای روس چین او پاکستان پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستی دزبندی وکړي او د سولې خبرې روانې کړي د رایټرز خبری ایجنسی د خبر لمخې د کانفرنس په ګډ بیان کې دغه څلور هیوادونو ویل دي چې په دې مهم وخت کې مونږ څلور واړه هیوادونه د جګړو پر دواړو اړخونو غږ کوو چې خبرې وکړي او د سولې تړون ته ورسیږي په خبر پاڼه کې ل دواړو اړخونو غوښتنه شوې چې تشدد ختم کړي او پر طالبانو یې غږ کړي چې په پسرلی او دوبی یا اوړي کې د تیرو کلونو غونډې جګړه اعلان نه کړي په دې بیان کې دا هم ټینګار شوی چې د ترایکا هیوادونه د طالبانو د اسلامي امارات درته بهاله کېدل نه غواړي په پاکستان کې سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی د صدارتي ریفرنس په اړه د پریکړې پر ضد د بیا کتنې د نیغ په نیغه خبرولو خواست باندې فیصله محفوظه کړې ده جسټس فایز عیسی په خپلو دلایلو کې په عدالتي پریکړو د حکومتي جاسوسي د صحافت په ازادي د ججانو ویډیو ریکارډینګ نه بیا تر بلک میلینګ او پوځي امرانو پر ویو باندې خبرې وکړې قاضي فایز عیسی عدالت ته وویل چې حکومت دې د دې پر ځای چې د ججانو پسې شي او د دوی جاسوسي دی وکړي خبداوي چې خپل کار دی وکړي هغه زیاته کړ چې دای د دې عدالت طاقتوره جوړولو مقدمه کوي خو حکومتي وکیل دوه ورځې وړاندې د جسټس فایز عیسی د خواست نیغ په نیغه نشر کولو مخالفت کړی وو او ویلی وو چې د دې فیصله بیا په قانوني بنیادونو نه بلکې د مشهورتیا په بنیاد دراتلو اندېښنې دي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلی وخت راغلی دی چې هند او پاکستان تیر وختونه دفن کړي او په وړاندې ولاړ شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون ویلی وو هڅه کوي چې هند سره اړیکې سمې کړي خو ویلی وو چې کچیرته هند په دې لړ کې لومړی ګام پورته نکړي نو دوی به وړاندې نشي تلای خو وزیر اعظم عمران خان دا وضاحت نه دی کړی چې هغه کوم ګام دی چې غواړي هند یې لومړی پورته کړي د اسلام آباد سکیورټی ډایلاګ په عنوان را جوړې شوې غونډې ته جنرال قمر جاوید باجوه ویلي پاکستان تیار دی چې د هندوستان سره د کشمیر په شمول ټول شخړې په پر امن او باوقاره طریقه حل کړي د پاکستان د شخصي او سرکاري مطبوعاتو ترمخه جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې د انډو پاک ترمنځ کلک اړیکې به دا یقیني کړي چې سویلي ایشیا د منځنۍ شرقي او غربي اشياهي ودونو سره وتړل شي په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر د تنظیم لاندې د سکولونو او استادانو غوښتنه کړې چې د نوکرو نه د دوی ویسل شویو همکاران دي بحال کړی شي او یادې ورته د یو ان ایچ سی آر د پاکستان قانون سره سم مراعات ورکړل شي د یو ان ایچ سی آر د سکولونو او استادانو وینا ده د دندو څخه لری کړی شو یو او سازانو د کډوالو کیمپونو په سکولونو کې د ډیر شو کالونو زیات وخت پورې وظیفې تر سره کړې دي په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د سکولونو او سازان په پیښور کې د کډوالو نړیوالو ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته په احتجاج ناشتي بل پلو په کوټه کې د ګلوبل فند پروګرام سره اړه لرونکو خزینه او سازانو هم احتجاج کړی دی او له حکومت نه غواړي چې دوی دې مستقل کړي. او روسي خبردار چې د تانزانیا د صدر لمرګ نه پاس اوس په غو ملک کې پام دی تر اوخته چې څوک به دغه ځای نه سي شي. د تانزانیا صدر جان ماګوفولی د شروع یا چاشمبه پورز ل نړۍ سترګې پټې کړې. د تانزانیا د آئین لمخې د صدر په نه موجودګۍ کې دغه نائب د صدر څوکۍ ته رسیدي چې د تانزانیا نائب صدر سایما سولوهو حسن ده. پس لغه چې په 1918 کال کې تانزانیا د برتانیې نه استقلال واخیست، دا به اولنۍ ځل وی چې په دې افریقایي ملک کې یو خځه د صدارت واک اختیار تر رسیدي. خود زیارت یا پنځشنبه پوري لا سایما حسن د صدارت سوګند نو پورته کړی. په واشنگتن کې د تانزانیا سفیر وی او ای ته وویل چې دوی اوس په ویر او ماتم کې دي او د نوی صدر سوګند ته لا وخت شته. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرغلی دا وی وی ډی ودا خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. لمړی ریپورت هم د پاکستان نه. په پاکستان کې سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی د صدارتي ریفرنس په اړه د پریکړې په ضد د بیا کتنې د نیخ پنی غ خبرولو خواست باندې فیصله محفوظه کړې ده. جسټس فایز عیسی په خپل دلایلو کې په عدالتي پریکړو د حکومتي جاسوسۍ، د صحافت په ازادۍ، د ججانو ویډیو ریکارډینګ نه بیا تر بلک میلینګ او پوځي امرانو پر ویو باندې خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته الیاس خان په دې رپورت کې در اوروي.
سپریم کورٹ د جسٹس قاضی فائز عیسیٰ د صدارتی ریفرنس په اړه د فیصله پر ضد د بیا کتنې د خواص نیخ پنیغه خودل خواص باندې فیصله محفوظه کړی ده. د جسٹس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې ولس کسیزه بینچ د دې خواص اورونه کوي. د زیارت په ورځ د اورونه په محل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ په خپل دلایلو کې په عدالتي پریکړو د حکومت جاسوسۍ، د صحافت ازادۍ، د ججانو ویډیو ریکارډینګ نه واخلې بلیک میلینګ او د پوځي امیرانو پر رویو خبرې وکړې. د اورونه په قاضی فائز عیسیٰ عدالت ته وایي چې حکومت د ججانو پسې کېدو پر ځای او د دوی جاسوسي کولو پر ځای خپل کار کوي او تر کومې پورې چې زما خبره ده نو زه یوازې یم او د یو غر غوندې یوازې ولاړ یم. د ده ویناوا چې د چرې دانې دي ویلي چې د سپریم کورټ ټولې قضیې دې نیخ په نیغه نشر کړی شي، خو زما قضیه دې وښودل شي او کام دې په دې خبر شي چې دلته څه روان دي. د ده ویناوا چې د قاضي اعظم د دوست زوی ته غدار ویل کېږي. د میډیا د ازادۍ په حواله سره د اوې چې پاکستان کې چرې صحافت آزاد وي نو د کوټې نه د لانګ مارچ فیصله ولې شوې ده. جسټس فایز عیسیٰ اوی چې د ججانو ریکارډینګ چا کړو او چا دوی بلیک میل کړیو. د اوی چې دا ملک څومره د دوی دی دومره زمونږ هم دی او څوک چې د خپل آئین حد نه اوزی هغه رښتونی پاکستان نه دی. په خپلو دلایلو کې جسټس فایز عیسیٰ اوی که مقتدر حلقې دا غنی چې هغوی د هیواد مالکان دي نو یا خو دوی فرعونان دي او یا لیونی. همدغه رنګ د عدلی پاړه اوی چې جج ته بلیک میل کېدل نه دي پکار، جج دې د بلیک میل کېدو پر ځای خودکشي وکړي او د یو جج د پاره مرګ د غلط فیصلې نه ښه دی. هغه د پاکستان صدر او وزیر اعظم په اړه اوی چې د دواړو لخوا روزانه په احتساب باندې واس کیږي. وزیر اعظم د یو آئینی ادارې الیکشن کمیشن آف پاکستان باندې بریت کړی دی او سپریم کورټ په دې بریت غلی پاتې شو. سبا به په عدالت بریت وشي. د وپوښتل چې آیا د اسلامي جمهوریت پاکستان وزیر اعظم داسې وي د اوی چې دې د دې عدالت طاقتور جوړولو مقدمه کوي. د خپل دلایلو په اخر کې جسټس قاضي فایز عیسیٰ اوی چې ما خپل دلایل د اسلام نه پیل کړی او ختموم به هم په اسلام. د اوی چې د کفر ټکی د اسلام راتلو نه وړاندې کارېدو او د کفر مطلب رښتیا پټول دي او دا چې په اسلامي جمهوریت پاکستان کی رښتیا نشی ویلې کېده. یاد دی وی چې د حکومتي وکیلانو دریض دی چې د جسټس قاضي فایز عیسیٰ او د کورنۍ پر ضد د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی بیار ته د دوی د جایدادونو د پلټنو امر د سپریم کورټ یو کسی بنچ ورکړی دی نه که حکومت. حکومتی وکیل عامر رحمان دو ورځې وړاندې د جسټس قاضی فایز عیسی د خواص او رونه نیخ په نیغه د نشر کولو مخالفت کړی و او د ده دریځو چې دا ځکه چې د دې فیصله به بیا په قانوني بنیادونو نه بلکې د مشورتیا په بنیاد د راتلو اندېښنې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
روس پرون د زیارت یا پنځمه په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه وو. د دې کانفرنس په پای کې امریکا، روس، چین او پاکستان پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي دزبندي وکړي او د سولې خبرې روانې کړي. هغوی دا هم ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارات بیرته بحاله کېدل نه غواړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې غونډې په پرانیستونکي وینا کې ویلي چې روسیا به د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د وی ای افغانستان سرویس خبریال حکمت سروش وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو د غونډې په پرانیستو وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې مذاکراتو کې نور ځنډ باید رامنځته نشي.
بلاخره غواړم په دې ټینګار وکړم چې افغانان باید په سولیز ډول دا پروسه په خپل هیواد کې مدیریت کړي. د بهرنیو لخوا تپل شوي نظریات په هیڅ ډول د منلو نه دي. افغان ګوندونه چې په پخلاینه کې اړقمندي لري کولای شي چې د گذشت او خبرو له لارې سولې ته ورسیږي.
شننکی وایي چې سرګی لاروف په خپله وینا کې د دوهې ټکنې بهیر ته په اشاره دا پیغام درلود چې روسیه وتوانېده چې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې ښکېل اړخونه سره مخ کړي او تر څنګ یې د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د ګواښ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې.
دوی غواړي په شکل د اشکالو د طالبانو نه د یو سیاسي نظامي قوت په څیر کار واخلي تر څو چې دوی د هغه نور توریستی ډلې چې داعش دی او یا نور هم هغه د آسیای مرکزي هغه ځواکونه چې تندروي پلاوي ځواکونه دي د جګړې سره آماده کیږي.
په نړیوالو غاګو کې چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي، په افغان ښکېلو خواوې غاګو کې چې تاوتریخوالی بند کړي او د سولې خبرې سره پیل کړي، په جدید ډول یې پیل کړي، د ټینګارو کې چې د دوه پاغه توافقاتو باندې عمل وشي.
د اسلامي جمهوریت پلاوی مشر عبدالله په دغه غونډه کې ویل جګړه د حل لار نه ده چې ټول اړخونه باید د اصل په پام کې ونیسي. ښاغلی عبدالله دا هم ویل چې هیڅ ډله او جریان نسی کولای چې پر افغانانو په زور او جنگ سره خپل اراده ومني.
ډاکټر عبدالله وایي زه یقین لرم چې دا به مرسته وکړي. هغه پیغام چې دوی وړاندې کوي او هغه چانس چې د دواړو اړخونو ترمنځ د پیغامونو د تبادلې لپاره دلته برابرېږي، هر یو یې د امن پروسې د تیزولو لپاره یو مرستندویه ګام دی.
د طالبانو د پلاوي مشر ملا برادر بیا یو ځل بیا د دوهې د تړون پر پولې کېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې د روانو مذاکراتو پر وړاندې پراته خنډونه چې د دوی بندیان او تور لیستونه دي باید لرې شي.
د سیمې هیوادونو امریکا ترمنځ اعتماد جوړونه ده تر څو سیمه ییز اتصال ترمنځ شي او همدا موارد د ترکیه تناسب لپاره د ایجنډا برخه ګرځي چې د ترکیه په ناسګه پر دې باندې توافق کیږي او د توافق د پلي کېدو په مخه په افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته کیږي او همدا سیاسي تحول به بیا د امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وټلو محلويش ټاکي چې دا هم ممکنه تلست شپږ دیش میاشتې وخت ونیسي.
یو شمیر شننکي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډه د سولې د بهیر په ګړندې کولو او د ترکیه ناستې ته د تیاری لپاره مهمه بولي، خو وایي چې له دغې ناستې د کوملویو پریکړو تمه نسی کېدای. حکمت سروش، کابل.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده.
ماسکو کې د افغانستان د کشالې د حل د پاره غونډه په داسې حال کې وشوه چې بل اړخته د قطر په سرکار دوهې کې هم د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ روانه ده او د امن پروسې ته افغانان خوشبینه ښکاری. مگر په افغانستان کې اوس هم تشدد روان دی او د سولې لپاره هیلي او آرزوګانې مړاوي کوي. دا چې خلک د ماسکو کانفرنس څومره خوشبینه ول او څه ویل زمو خبريال داو جبر خیل لڅو تنو سره غږیدل چې تاسو په امور تر راګرځو
په ماسکو کې کې ګینه منګ او نور افغانانو ډیر امید نه لري ډیر تمه لري په افغانستان د امن کې ان شاء الله په افغانستان د امن په اړه کې او د افغانانو په اړه کې یو ښه فیصله وکړي او سوچ فکر به وکړي چې په افغانستان امن راسي او افغانان په خوشاله ژوند کې تیري ټول غواړي امن غواړي او دغه کم جرګه څه ده کوم استاد چې دی ماته نه مونږ نه ښکاري چې دا د افغانستان د افغانانو په اړه یو ښه فیصله وکړي.
دا ناست خو ډیر وسولې د دشمن په کور کې دا ناست کېږي نو دا ناست چیرې د روسیې او د بل ځای پر ځای باندې په افغانستان کې څه ویل دی په ډیره مثبت اغیزه درلودای او تجربه مثبت وای. الله تعالی دې د خیر صلح راولي، الله تعالی دې پر امن او پر سکون هیواد جوړ کړي. بیا هم الله تعالی ته امید ستا ان شاء الله، الله تعالی ته شی زور نه غواړي، الله تعالی دې په خیر کې، الله تعالی دې دا ناس ته تل پاتې سولې باندې بدل کړي.
د افغان حکومت او سره د طالبانو او سره په څنګه د امریکای جپدې کې نور هیوادونو ونډ لري دغه ته غونډه شی به د افغانستان د سولې په کله باندې دایریږي. په پاکستان کې افغان مهاجرین او همدارنګه د افغانستان وګړي څومره چې د هیواد څخه بهر میشتي ټول په ورته خوشبینه دي او هر کله یې کوي. دا غونډه شی په غټه کچه د نړیوالو همدارنګه د نور بغدونو ترمنځ تر سره کیږي. دا د افغانانو لپاره د ویاړ او د خوشحالۍ خبره ده. دوی په دې کې خپلې ګټې ویني. دوی وایي چې دایمي او سولې او د افغانستان لپاره د دې کانفرنس په کله باندې تضمین
شي. په دې نظر موږ ته وویل چې افغان خپل کې دا ریډیو مرکیو کې یو خپل کې مسله حل کینو ډیر وخت او دروسو موږ سره کار دی انسان موږ سره هیڅ کار او انم بایس خپل کې تینو خپل کې روغ جوړو کې
بل هپ افغانستان کې ضروری ده ځکه دا 15 دیش کال شاوخوا کېږي چې موږ افغانان دلته مهاجرت شپې ورځې تیرو نو موږ هر شپه هر ورځ هر سیکنډ هر دقیقه موږ دې لپاره کو دواګوي چې افغانستان کې صلح راوړي او د صلح په انتظار یو. دا د نیم عمر په جدي په دې پردې ملک تیر شو او موږ د صلح ډیر ارمانجه نه یو.
داود چبارخیل، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د دوه لوزدامي پر بنیاد تمه کید چې امریکا به د افغانستان نخپل ټول عسكر د می میاشه تر اوله پوري وباسي. خود امن پروسه هغه څه چې تمه کید مختولانه ده. اوس صدر جو بایدن وایي چې د می میاشه پوري د ټول امریکایي عسكر و انخلاب سخت وي. په دې باب الجزیره ویب سټ یو مضمون خپور کړی چې مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
روس د افغانستان په شخړه نن یعنی د زیارت په ورځ ماسکو کې د یو کانفرنس بندوبست کړی دی او دی د افغانستان جنگ سره تعلق لرونکي ټول ملکونه رابللي دي. بل طرف ته د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه افغانستان نه د امریکانو او د نورو خارجي فوجونو د وشتو په موضوع د امریکې مشهوري خبری ادارې ای بی سی نیوز سره د صدر بایدن د مرکې په باب لا یو رپورت خور شوی دی. د ریپورت سره خطه امریکای له د مای پړونبي تاریخ افغانستان نه د فوجونو وستل ګرانه ده. ریپورت لیکي چې صدر بایدن ای بی سی سره خپل مرکه کې د وړاندنی صدر ترامپ طالبانو سره شوی امن لوزنامه له خپل خبرو کې ډیر اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دغه لوزنامه د مضبوطو خبرو په بنیاد نه ده شوی. الجزیره په خپل ریپورت کې د رایټر خبر رسانی ادارې د کیون لامار کې په حواله لیکلی دی چې صدر بایدن د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د نوو خبرو اترو په درمیان کې افغانستان کې د امریکنو فوجونو په شمیر نظرثانی شروع کړی ده. صدر بایدن ای بی سی نیوز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د صدر ترامپ او طالبانو ترمنځ د شویل او نامې تر مخې د امریکنو فوجونو افغانستان نه پويستو کې شپږ هفتې پاتې دي. خو صدر بایدن وایي چې امریکای له دومره لږ وخت کې افغانستان نه وتل ګران ده. صدر بایدن ای بی سی نیوز ته ویلی دی چې زه اوس د صدر ترامپ د شوي لوزنامې په رڼا کې د دې فیصلې په تکل کیم چې فوجونه کله وباسو. الجزیره خپل رپورټ کې لیکلي دي چې په لوزنامه کې د امریکنو فوجونو په شمیر کې کمی کولو سره طالبان هم د یو شمیر اقداماتو کولو پابند ګرځولې شوي دي چې پکې جنګیالو ګوندونو سره د خپل تعلق ختمولو، افغانستان کې جنګي کارروایو کې د کمی کولو او افغان حکومت سره د مقصدي خبرو اترو شروع کولو اقدامات شامل دی. امریکی خود لوزنامی تر مخی دخپل فوجونو شمیر را کم کرده دی، خود امریکانو او د نیټو چارواکو شک دی چې طالبان په لوزنامه کې دخپل کړو لوزونو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. طالبانو تیره میاشت یو پرانستی چټه خوره کړی ده په دې کې په امریکا غږ کړی دی چې خپل فوج د افغانستان نو باسي. صدر بایدن ای بی سی سره خپل مرکه کې دا هم ویلی دي چې د فوجونو د وستو په معامله مو خپل اتحادیانو او خپل حکومت کې دننه سلا مشورې شروع کړی دي او په دې لړ کې د صحتمی فیصلې کولو عمل جاری دی. دوی چې دې لړ کې فیصله به ډیره نوږیږي. رپورٹ جاتے چې افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو لپاره د امریکای خصوصي استاد زلمی خلیلزاد با نن یعنی د 13 مارچ په ماسکو کې کیدونکو کانفرنس کې شاملېږي. د طالبانو د لسو نمائندگانو یو جرګه هم د خپل مشر مولا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ کې د ماسکو کانفرنس لا تللی ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن تیره میاشت افغانستان کې د یو عبوري حکومت په جوړولو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کې د یو امریکني تجویز وضاحت کړی دی. خو د طالبانو ترجمان محمد نعیم د اتوار په ورځ الجزیره ته ویلي دي چې طالبان ګڼي چې عبوري حکومت به د افغانستان کشالی اواری نکړی شي. الجزیره په خپل ویبپاڼه د خورشیدی خپل رپورټ په اخر کې لیکلی دي چې د افغانستان په معاملې کارکونکو یو ستر امریکني چارواکي د رواني میاشتې په 14 تاریخ امریکني کانګرس ته لیږلي خپل یو بیان کې کانګرس ته خبرداري ورکړی دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې کې دونه بغیر افغانستان نه د امریکانو فوجونو وستل او په افغانستان مالی امداد بندول بدلوې تباہی باعث جوړیږي. په افغانستان کې د سر دوباره ودانې د کارونو د نگرانۍ لپاره د امریکای د دفاع د محکمې خصوصي انسپکټر جان سوپ کو د ایوان نمائندگان کمیټې ته ویلي دي چې د امریکانو فوجونو د وطن نه پس به افغان حکومت د خپل یو هوایي جاد او چتورو جوګه هم پاتې نشي، بلکې صفا خبره ده چې ډیر زر بنسکوريږي. جان سوپ کو زیاته کړه چې په کابل بلکې د غربي ملکونو په ملاتړ د قائم حکومت 80% اخراجات امریکا او نور ملکونه پوره کوي. د عالمی بینک د شمیرې مطابق افغانستان ته ورکیدونکو ترقیاتی امداد په کال 2019 کې د 6 اربو او 1 کروڑ ډالرونه په کال 2019 کې 1 اربو او 40 کروڑ ډالرو ته راپریوتې دی. امریکای د کال 2022 افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ په کارونو 1.3 ارب ډالر خرچ کړي دي. په دې کې 80 ارب ډالر د افغان فوج په تربیت وغیرہ خرچ کړی شوی دی. د امریکای د دفاع وزیر لاید آسټن تیره میاشت برسلز کې د نیټو خپل اتحادیانو سره د ملاقات نفس طالبانو ته غږ کړی دی چې خپل حملې ودرئ. آسټن دا هم ویلي دي چې امریکای د نیټو خپل اتحادیانو سره افغانستان نه د خپل فوجونو په وستو سلا مشورې شروع کړي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دیشه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
دا وی وی دیو دا او تاسو زموږ غږ له واشنگتن ناوړی. په کوټه کې د ګلوبل فند پروګرام سره اړه لرونکو خزینه استادانو احتجاج کړی دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې دوی دې مستقله کړي. هغوی همداراز داوه لري چې د دوی تنخواګانې له تیرو 9 میاشتو راهیسې بندې شوې دي. زموږ خبریال حمید سمسور دا رپورټ د بلوچستان له سرخار کوټې نه را لېږلی دی.
دغه شجنه استادانی دي چې د کوټي د سریاب سړک زخه په پښو باندې لاریون پیل کړی دی. دوی په لاسو کې بینر راخستې دي، پراغه باندې لیکل شوی دي چې د دوی ملازمتونه دي مستقل کړی او دوی ته لتیرونو میاشتو زخه معاشونه هم ندي ورکول شوی. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه هم ورکول. بیا دوی د کوټي د سیول سیکریټریټ مخې ته پر سړک باندې احتجاجي ناشته پیل کړله. دغه استادان وی ستر دی لمخه دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته هم خپل احتجاجي کیم پرانستی وو. صوبایي حکومت له دوی سره ژمنه کړې ولا چې د دوی غشتنې به هرو مرو مني، خو تر اوسه پورې د دوی غشتنې نه دی منل سوی. دغه شجنه استادان خپل مشکلات صدا ډول بیانوي.
ٹیچر ہوں سر، ہم لوگوں کو پانچ سال ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو باہر نہیں کیا جا رہا ہے نا، ہم لوگوں کے نو نو مہینے کی تنخواہیں بند ہیں، ہم دو مہینے کے بچوں کو لے کر آ گئے ہم.
زده کلات سخرا غلیما هلتا معلمه یما سمج د نخ نه میاشتو تنخواوی تړلې دي. مج معلمانی یو خو خپل ماشومان سره پر سړکونو ناشتیو سمج تنخواوی دی راکیم.
5 لاکھ سټوډنټس هم ان کو تعلیم دے رہے، ان کی معیار کو بہتر کر رہے، انہوں نے ہمیں روڈ پہ آنے کے لیے مجبور کیا ہے. خدا را ہم لوگوں پہ رحم کرے، ہم لوگوں پہ اتنا ظلم نہ کرے کہ ہم لوگ روڈوں پہ آ.
موږ 5 لاکھ زده کوونکو ته تعلیم ورکوم، خو دوی موږ پر سړکونو راوستو ته مجبور کړو. د خدای دپاره پر موږ رحم وکړئ، دومره ظلم مه کوئ چې موږ راووزو پر سړکونو کښینو.
د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي سکتر شیرخان بازی وویل چې موږ تکل کوو چې د تعلیم په میدان کې خنډونه په سملاسي ډول باندې اوار کړو.
1493 ٹیچرز ہے، اس کی سمری ہم لوگوں نے کوئی 3-4 مہینے پہلے بھیجی تھی.
دا 1499 استادان دی د دوی سمری 3-4 میاشتې لمخه موږ استولې ده. پاغی موږ حکومت بلوچستان او نړیوال بینک دغه معاهده کړې ده چې دغه پروژه بشپړ شي نو حکومت به د دې واګي په خپل لاسو کې اخلي. پر هغه بنسټ باندې به موږ دوی اخلو چې څنګه هغه سمری لاس لراسي موږ به دوی په خپل نظام کې داخلو، او چې کومې تنخواوی د جون له میاشتې نه دي ورکول سوي هغه به ټوله ورکوو. بلوچستان د تعلیم په ډګر کې ډېره شاته پاته صوبه ده. دلته 2000 کلي دي چې پرایمري سکولونه یوازې په 14000 کلو کې موجود دي، نورې سیمې له سکولو څخه بې برخې دي. صوبایي حکومت ویي چې دلته په صوبه کې 200,000 ماشومان له سکولو څخه د باندې دي چې زیات شمېر نجونې دي. له پرایمري اولاد تم وروسته زیات شمېر نجونې سکولونه پرېږدي، دوی له روسیمو ته تګ نسی کولای. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
دیوی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د نن سهار نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. تر بیا چې تاسو خدمت ته حاضری کو، تاسو په پاک خدای سپارم. خو هیر مون نشي چې تاسو کولای شئ هر وخت د وی وی ډیوا ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر او انسټاګرام وګورئ او د ورځې له حالاتو او مهمو خبرونو ځان باخبره وساتئ. نو اجازه غواړم تاسو ته خبرات.